شاوخوا زر ملکان په جګړو کې وژل سوي او 2000 نور ټپیان سوي دي. ملګر ملتونو د غراس په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ په جګړو کې له ماشومانو کار اخیستل، شاقه کارونه او پر هغوی جنسي تیری په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص له نورو مواردو ګڼل کېږي. خو په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونکو ته د جزا نه ورکولو موضوع هغه څه دی چې نه یوازې اروپایي ټولنه په اړه اندېښنه لري، بلکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په وار وار په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد کړی دی. اخو افغان چارواکي وایي چې د بشري حقونو ساتنه او د قانون عملي کول د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. د بهرنی چار وزیر صلاح الدین رباني د بشري حقونو په اړه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د ډیالوګ په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې د معافیت فرهنګ به نور په افغانستان کې ځای ونه لري.
رسیدګي به پرونده کابل بانک پیگیری قضیه
شهید شغل رباني وایي د کابل بانک دوسیه ته رسیدګي د فرخنده د قضیه تعقیبول او د پغمان د پیښو موضوع شي چې نور به په افغانستان کې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ ځای ونه لري. د ملي وحدت حکومت تصمیم لري څو قانون پر ټولو یو شان عملي سي. له مجازاتو د مجرمینو د معافیت په اړه د افغانستان مخکینی حکومت هم د بشر د حقونو د بیلابیلو سازمانونو له لورې انتقادونه موجود و. د بشري حقونو سازمانونه او بیلابیل مدني فعالان ټینګار کوي چې که په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو د بشري حقونو ناقضین محاکمه نسي او انتقالي عدالت پلی نسي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې په دغه هیواد کې د جرم و جنایت او د بشري حقونو د تر پښو لاندې کېدو مخنیوی وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت د څېړلو پرمختګ لپاره یو علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شو. دا سیمینار چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ او ژبو او ادبیاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و، ګډونوالو پکې تر ډېره د ملي فرهنګ د بنسټونو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی هم دې غونډې ته خپل پیغام استولو سره دا ډول څېړنیز سیمینارونو جوړېدل مهم بللي و. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په اړه د جوړ شوي سیمینار برخوالو ویل چې دا څېړنیز سیمینار به وکولی شي چې د ملي ژبو د ادبیاتو د پرمختیا او ودې لپاره د پام وړ لارې چارې پیدا کړي. د معاصرو ادبیاتو د څېړنې لپاره دا سیمینار د دوشنبې په ورځ د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز او د پښتو څېړنو د نړیوال مرکز په هڅو جوړ شوی و چې پکې لسګونو علمي شخصیتونو ګډون کړی و. د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست نجم الدین ترین د دې سیمینار هدف داسې بیان کړ:
تدوید چنین سیمینار های علمی تحقیقی
د دغه څېړنیزو سیمینارونو جوړول لیولوري څخه زمنګ د هیواد د معاصرو ادبیاتو نامعلومه زاویې روښانه کوي، لبل لوري څخه د تاریخي افتخاراتو بیا رغونه کوي او زمنګ د هیواد د پوهې مشال او فرهنګ نور هم روښانه کوي.
په همدې حال کې د دې علمي سیمینار برخوالو وویل چې د معاصر ادبي وضعیت په څېړلو سره به په دې برخه کې روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا شي. د کابل پوهنتون استاد بریالي بجوړي په دې اړه وویل:
چې د معاصر ادبي وضعیت په سپړلو کې به ډېر ستونزې ځواب ووایي، ځکه چې په معاصرو ادبیاتو کې ډېرې داسې ستونزې شته چې تر اوسه پرې لیکوال او څېړونکي نه دي متفق، لکه د ادبیاتو تاریخ لیکنه او هم د ادبي دورو ویش چې تر ټولو یوه پیچلې مسله ده. همدارنګه وینو چې د څېړنې کیفیت له یوې ورځې نه بلې ته مخ په ځوړ روان دی او هم د څېړنیزو نهادونو ترمنځ کومه هماهنګي موجوده نه ده.
د سیمینار ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل پیغام هم رالیږلی و چې د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست لخوا ولستل شو. افغان ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي و چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په اړه تحقیق به د افغانستان د ادب د تاریخ له بشپړولو سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی همدارنګه په خپل پیغام کې د دې سیمینار جوړېدل یو نیک اقدام یاد کړی او ویلي چې د افغانستان معاصر ادبیات هم د فورم او هم د محتوا په لحاظ له پخواني ادب توپیر لري او د اوسني ذوق او ژوند اساسي توپ کوي.
و موریدل چې په کابل کې نن د علومو اکاډمۍ لخوا د معاصرو ادبیاتو د ستونزو د څېړنو په اړه سیمینار جوړ شوی و. د دې سیمینار یو ګډونوال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندی بریالی باجوړی و چې احمد تکل په یوه مرکه کې د دې سیمینار په اړه د نظر پوښتلی.
د معاصر ادبیاتو د وضعیت څرنګوالی خو ډیره یوه عامه لویه خبره ده. دلته داسې خاص موارد و چې په هغه باندې د په خاص ډول تمرکز وشي؟
ډېر نه یو څه لاس مثلا د نوي شعر په باب خبرې کېدلې ځینې مقالې وې او ځینو مقالو کې دې خبرې ته اشاره شوې وه چې باید د ادبیاتو د دورو ویش یا تقسیم بندي په داسې ډول وشي چې ټولو ته د قناعت کول وي هم په پښتو کې او هم په فارسي کې ځکه چې دا موضوع تر اوسه پورې د اختلاف وړ موضوع ده او ټول په یو نظر نه دي څوک یې په یو ډول تقسیم کوي او څوک یې په بل ډول تقسیم کوي همداسې ځینې نور مسایل چې مثلا د ادبیاتو آغاز له کوم وخت کېږي د معاصرو ادبیاتو هم په پښتو کې داسې یو مقاله وه چې څه وخت پیل کېږي معاصر ادبیات او هم په دری ژبه کې داسې یو مقاله وه.
بله باجوړی صاحب، دا هر یو مطلب چې تاسو یاد کړئ یا دا هر موضوع چې تاسو یادونه کوي دا خو په خپل د یو کانفرنس یا د یو سیمینار څه چې د څو سیمینارونو وړ دي چې بحث پی وشي او خبرې پی وشي. په یوه ورځ کې هغه د ماسپښین تر یوې بجې پورې په دې اړه کافي بحث او نظریات تبادله کېدای شي، څه نتیجې ته دا غونډه رسیدای شي؟
نه زما په نظر هیڅ کله نه وه، او ځکه چې عملا د سیمینار کې زه اوس موجود وم او اوسني ادبیاتو پر وضعیت باندې سیمینار دا حد اقل تر یوې هفتې پورې باید وای، او په دې سیمینار کې هغه پرابلمونه او ستونزې چې موږ لرو د ادب په بېلابېلو برخو کې او سره اتفاق نظر نشته باید دې حل راشلی وی، ولې متاسفانه چې دلته هسې یو یادوري وشوي او کومه نتیجه د دې سیمینار نه لاسته نه راغله.
څنګه کېدای شوی دا غونډه ښه شي یا په څه ډول؟ که ستاسو مثلا واک وای دا غونډه به څه ډول جوړه شوې وه؟
زه فکر کوم چې په اوسني وخت کې دغه ادبي موضوعاتو یا څېړنیزو موضوعاتو ته د دولت په پالیسۍ او مش کې هم چندان ځای نشته. خبره داسې ده چې ما غوښتلې او یا امکانات وې نو ما داسې سیمینار نه جوړو لکه دا نن چې جوړ شوی و. باید داسې سیمینارونه چې داسې عمده پرابلمونو ته ځواب وي، دا یوازې د اکاډمۍ کار هم نه وي، دا کابل کې مثلا پوهنتونونه دي، دولتي پوهنتونونه او غیر دولتي پوهنتونونه، مثلا نور لیکوال دي، همدارنګه نور نهادونه اجتماعي مؤسسات. باید دغه داسې یو ګډ سیمینار وي چې دغه د ټولو نهادونو دغه سره سره خلک سره یو ځای شوي وي او دې سیمینار کې ټولو ګډون کړی وي او دغه مسایلو ته داسې یو پروګرام جوړ کړی وي چې د حل لارې ورته پیدا کړی وي. یوازې په یادونه خو نه کېږي چې دغه پرابلم لرو، دغه پرابلم ته باید هماغه سیمینار کې څو ورځنۍ وي کمیټې ورته جوړې شوې مختلفې او هغوی فیصلې کړې وي او فیصلې په اخره کې ټول سره یو ځای شوي وي یو نتیجه ته اعلان شوې. مګر دغه چې یو ورځنۍ سیمینار یا نیمه ورځنۍ سیمینار نشي کولای چې حتی د افغانستان د ادبیاتو د اوسني وضعیت ټولې خلاوې رابرسېره کړي. او بل یو مشکل دا دی په سیمینارونو کې چې په سیمینارونو کې هغه مقالې چې لیکل شوي هغه ټولې نه لوستل کېږي. یعنی زما په نظر دغه سې د پرابلمونو د حل لپاره داسې ځینې کاري سیمینارونه چې مثلا د ورکشاپ ګونه سیمینارونه چې هغوی همالته دا مسایل حل کړي ډېر زیات ضروري دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی و چې نن یې په کابل کې د معاصر ادبیاتو د ستونزو د څېړنو په اړه د جوړ شوي سیمینار په باره کې څرګندونې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په روانه پیړۍ کې د روبوټ جوړولو صنعت دومره پرمختګ کړی چې یو روبوټ اوس کولی شي د انسان په څیر د مشتریانو د خدماتو په مرکزونو کې کار وکړي. ساینسپوهان غواړي داسې روبوټ جوړ کړي چې نورې وړتیاوې د بېلګې په توګه احساس ولري او دلایل وویلی شي. آیا په نږدې راتلونکي کې به په روبوټونو کې له انسانانو څخه د هغوی دندې واخلي؟ آیا دا کار به د انسان څومره په زیان وي؟ نور به له ملالۍ بشیر نه واورو.
د جاپان په ساسيبو ښار کې د هن نا هوټل کارکونکي ګڼ شمیر ژبي ویلاسي او په خندا د میلمنو هرکلی کوي. د هر عادي هوټل په څیر د دې هوټل کارکونکي هم ستاسو بکسونه پورته کوي او خونې ته یې در سره وړي. د خونو پاکول او ډوډۍ راوړل هم د همدوی کار دی. د هن نا هوټل کارکونکي ځکه د نورو ځایو له ټولو کارکونکو سره توپیر لري چې دوی انسانان نه دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د دې هوټل له دولسو کارکونکو څخه یوازې دوې ژوندۍ او لس نورې د ژوندي انسانانو په څیر روبوټونه دي. د شیانو له جوړولو رانیولې تر بانکداري پر بیلابیلو دندو د روبوټ ګمارل شاید د انسانانو استخدامولو ته لوی ګواښ سي او یا حتی ورته د پای ټکی کښیږدي. خو آیا روبوټ کولای سي د انسانانو بدیل سي؟ د اکسفورد پوهنتون د 2014 کال د یوې څیړنې له مخې په راتلونکي کې به د انسانانو تر نیمو زیاتې دندې روبوټونه کوي. خو د جاپان نوموړی هوټل وایي روبوټ کولای سي تر فزیکي کارونو زیات نور څه هم وکړای سي. د بیلګې په توګه د مشتریانو د خدماتو په څانګه کې کار کولای سي. امیلیا د مصنوعي استعداد یا آرټیفیشل انټلیجنس یو توکی دی چې د سافټویر د یو شرکت لخوا جوړ شوی دی چې د آی ټی په مدیریت او سوداګریزو پروسو کې د انسان لاسوهنه محدوده کړي. امیلیا د مشتریانو د خدماتو په مرکز کې کار کولای سي خو د دې د کار کول وړتیا محدوده ده. دا دلیل نسی ویلای او یوازې هغه کارونه کولای سي چې د یو انسان همکار لخوا ورته شودل سوي وي. ساینس پوهان په دې لټه کې دي چې مصنوعي استعداد دومره پرمختګ وکړي چې نورې وړتیاوې لکه احساسات هم ولري. خو مشهور ساینس پو سټیفن هاکینګ او د مایکروسافټ شرکت مشر بیل ګیټس پر دې ټکنالوژي سخت انتقاد کوي او خبرداری ورکوي چې شایي دا ټکنالوژي د انسانانو د خاتمې سبب سي. که څه هم دا خبره غیر طبیعي ښکاري چې ساینس پوهان داسې روبوټ جوړ کړي چې د انسانانو په څیر وړتیاوې ولري، دا نظر ساینس پوهانو ته بی منطقه نه ښکاري.
خلګل نسیم د خیبر پختونخوا د سیمې یو ځوان سندرغاړی دی چې سندرې کمې خو مینوالې زیات دي. نوموړي تر لسم ټولګي پورې رسمي زده کړې کړي دي. اصلا د سوابۍ اوسیدونکی دی خو اوس په اشنغر کې اوسیږي. زموږ له همکار هارون بچا سره په خبرو کې خیال ګل وویل په پښتو موسیقي کې د ښې شاعرۍ د اړولو په لټه کې دی.
تقریبا زما د فن د 12 کالو شو او په دې 12 کې د خپل استاد سره یو ځای پاتې شوم. زما خوش قسمتي وه. بیا استاد هم داسې یو درس را کړو چې هغه وی چې تاسو کار کوئ چې ته په پښتونخوا کې اوسې، نو بیا تاله پکارې چې د پښتو غزل او د پښتو سندره ته ډېر زیات توجه ورکړي. نو د خپل استاد په مرسته باندې د غزل او د ښه کلام کوشش کوم. دغه مې یو لار ده او دغه زما میشن دی چې زه ښه غزل خلکو خپلو میوالو ته ورسوم. زما ټوټل چې دي نو دا درې البمه مارکیټ ته راغلي دي. شاعران خو زما ټول مې خوښ دي پښتو لپاره هلی ځلې کوي. حاجي د ساحل صاحب کلام زیات کر، د ګوهر رحمان راز صاحب کلام مې ویلو، د عباسین صاحب و حسین احمد صادق صاحب و زبیر اسرت صاحب و شفیق الله شاداب صاحب و یا په دویم البم کښې چې ما د خاطر بابا یو غزل، حمزه بابا د غنی خان یو کلام مې ویلو، اجمل خټک صاحب و یو نظم مې ویلو. جی
د موسیقۍ او د خوشحالیو په نورو محافلو کې هوایي ډزې د دې ځوان هنرمند لپاره تر ټولو ځورونکي دي. نوموړی په دې اړه وایي
صابر صاحب یو شعر مخې ته راځي چې څنګه سپوږمۍ ته رسو خاورې نه شي، پښتانه مرګ پېژني جنګ پېژني. اوسه پورې په محفلونو کښې چې مونږ سندره او په چا باندې ښه ولګېده نو جي هغې ټوپکې را ولي او اسمان ته ونیسي او ډزه 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 ډزه. نو دا هم زه یو خاص کوم چې کم از کم د موسیقۍ د ډزو سره د ټوپک سره سویمره. موسیقي خو ځان له یو تصویر دی چې خپل زبان لري، خپله ګویا دی، تاسو ته یو میسج درکوي، شعر درته وایي، تاسو د خوشحالولو دپاره په محفل کښې دی. د هر سندرغاړي دا کوشش وي چې یاره دا محفل زه ډېر ښکلی وکړم او ښې سندرې په کښې ووایم. د هغې په اپوزټ ریزلټ کښې مونږ صرف دا راځي ډزې کېږي یا په کښې چې جنګ وشي، ښه که په لاره راځو نو موږ خطرې وي. او په دې حالاتو کښې چې لکه دا سندرغاړي پروګرام د دي دویم چې دا هم یو ډېر لوی کار دی چې په دې حالاتو کښې او بیا هغه ځای ته لږ شي او په هغې کښې دا مسلې نو ډېر زیات پښتونخوا کښې د دې شي ډېر زیات یو ټینشن جوړ شوی دی چې نن سبا محفل خو بالکل آرام سره نه
دلو پٹی پس کے و پغا خویلی گلشن تزو و پکم سو بدلا تنا تنم